سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانه وړي او بشری حقونه رعایت نه کړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي مکال امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا یو سلو شل رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي دې مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګ ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتلی هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي دا په داسال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې د پاکستان مرکزی بانک وایي په تېر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8 کمه شوې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په سلو کې 14 کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونو $600 و خو سږ کال دا اندازه څه باندې 160 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده په تېر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی اوکراین پرون ویل د روسیې له لوري په 150 توغول شو توغندیو کې 9 د دوی له لوري شاند شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندی له اوبو ځمکې او هوا څخه وتوغول د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والي ریزالوژني ویل ټول هغه توغندي چې پر کیف وشتل شوي وو د دوی له لوري شاند کړل شوي دي د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو 2 اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر څرګندونو غبرګون خو دا ویل ایرانی مشران د لومړی ځان پر حقیقت پوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي
باید در استعمال الفاظ بسیار اعتراض صورت بگیره تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازه و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشه
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان تا په سفر که ویلیو چې د طالبانو حکومت د ایران حقابه ورکړي کنه نو ګیله دې نه کوي ایوی بریتانیایی میشتې غیر انتفاعي مؤسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی به ځان سره بوزي لونه پې کوي کړي کې یو شی بل شی پې کوي په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورځي ځکه بیا هغه شاګرد سره کسته خلی چې ولې زما کار ته رانغلي
په نورستان کې بزګرو ته تراکتورونه او نور کرنیز وسایل او ماشینونه ورکړل شوي
او چې ترونه راکړ شو او نو ماشینونه راکړ شو مخکې دغه ځانانو وتل او کله دلچه سره و کله چا سره وایي به چا سره دلچه و
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته طالبان او د حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګندونو خبرګون خود وی ویل ایرانی مشران دی لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند د اوبو د پرېښودو غوښتنه کړې وه چې د ځینو راپورونو پر اساس طالبانو د دغه بند اوبه خوشې کړي. ایران ویلي د کجکي بند اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکي ولسوالۍ ته واستوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبر وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبري وکړه او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداري ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. ښاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام وکړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وښيي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوو لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هره ثانیه کې ایران ته 6 متر مکعب اوبه پرېږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې خلاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ښاغلي مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه. اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دا دی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو باندې فیصله وشي.
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمی شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمی شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 پخوا لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې کجکی بند ته د پلاوی د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لري تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
اسمت ساروانو چې د طالبانو د حکومت د غبرګون په ارتباط چې د ایران د ولسمشر او ایراني چارواکو په اړه ښودلی و مکته جزئیات راکړل. په همدې رابطه باندې اسمت ساروان د اوبو د چارو د متخصص ډاکټر عبدالله هیواد سره هم مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلي چې د 1415 لمریز کال معاهده د هلمند سیند د اوبو برخه کې افغانستان څومره اوبو ته ژمن کړی چې باید ایران ته ورکړي.
افغانستان او ایران په 1915 کې کله چې موسی شفیق او وایدا هغه تړون امضا کړي د اوبو په ارتباط باندې، د هلمند رود په ارتباط باندې، هغه د 1318 میلیون متر مکعب چې په ثانیه کې 6.8 متر مکعب اوبه کیږي، په اصل کې 2 متر مکعب اوبه دي په ثانیه کې، خو 4 متر مکعب اوبه په هغه وخت کې د افغانستان پادشاه ظاهر شاه د همسایګۍ په حسن نیت په اساس هغوی ته 4 متر مکعب نور اوبه هم ورته وروسپارل، چې دا جمعن سي 6.8 متر مکعب اوبه په ثانیه کې شي 1318 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي. او نور مرڅه مایده نه د مرغاب، نه د هری رود، او نه د هلمند اضافي اوبو په ارتباط باندې موږ دغه سره لرو د ایران سره. کوم اوبه چې ایران ته سرازر کیږي هغه 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه دي، چې هغه تقریبا 14% دغه حقابې د اندازې څه ډېر دي. مرغاب درو د څه چې ترکمنستان ته ځي او د ترکمنستان څخه بیا ایران ته ځي دغه څه 900 میلی متر مکعب اوبه په 1.3 ډالر باندې په دغه باندې خرڅي، په کویت باندې چې تقریبا څه کم 1.3 میلیارد ډالر کیږي، او دغه پیسې تقریبا 300 میلیون ډالر دوی همیشه د کرزي سره په وخت کې دوی د تروریزم په خاطر باندې وسلوالو جنګیالو ته لکه طالبان او نور جنګیالو ته دوی سپلای ورکوله چې د افغانستان جنګر موسی تر څو موږ د اوبو حساب د دوی سره ونه لرو.
ډاکټر صاحب، په مقابل کې ایران افغانستان ته څه امتیاز منلی دی؟
د موسی شفیق او د هویدا په منځ کې سوي او په هغه کې ټوله هغه مواد موارد هغه ټوله ذکر سوي دي، یعنی ترانزیت، هغه امکانات پانګونی، سرمایه گذاری او دوستی د افغانستان د ایران په منځ کې شده هغه باشه بشپړ وساتل سي. متاسفانه شپه دي کې ایران په ټول موارد کې دوی سرغړونه کړی ده، او دا هغه کله چې یو موافقه کیږي توافقنامه لیکل کیږي که دغه یو مورد هم دغه څه سره روان اوسي هغه مایده مرغا ده، او زه فکر نه کوم چې موږ د ایران سره هیڅ مایده ولرو په دې وخت کې، په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ هغه موارد چې دوی په دغه کې ذکر کړی وو په مایده کې هغه دوی په ځای کړی.
د هلمند سیند د اوبو اوسنی وضعیت څنګه دی؟ وچکالیو څومره اغیز کړی، او آیا ایران ته په هره ثانیه کې تر 6.5 متر مکعب لږ اوبه اوس بهیږي؟
کله چې د دې مایده امضا شوی و په 1915 کال کې د افغانستان د اوبو زیرمې 4 میلیارد متر مکعب اوبه موږ په کال کې موږ دغه درلودله، په اصطلاح باندې چارج درلودله، او د چارج څه بیا یو څه د افغانستان خلکو استفاده ځینې کول، او څه طبیعي د افغانستان د خاورې څخه خارج ته تلل لکه ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان او ازبکستان ته. موږ دا اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو چې د افغانستان 10000 یخچال و، د 10000 یخچال څه د 2300 څه هم کم یخچال مشترک پاتې دي، یعنی امکان یې او تر اوسه پورې 2000 یخچال ته پاتې، یعنی د 10000 یخچال څه چې هغه د اوبو اصلي زیرمې دي، چې مثلا د رودونه جوړوي، د پنځه درې حوزې جوړوي، او ورځ په ورځ باندې وچکالي په افغانستان کې هم ډېریږي او موږ په هېڅ بین المللي دغه کې تړون کې موږ سهم نه یو چې موږ هلته یو تعهد مو کړی چې موږ همسایګانو ته به هرو مرو اوبه ورکوو. کله چې موږ اوبه لرو اول موږ استفاده ځینې کوو او کله چې موږ استفاده یعنی زموږ څه اضافه پاتې شي هغه همسایګانو ته ورکوو. اوس موږ سخت خپله اوبو ته ضرورت لرو، په وچکالي کې روان یو او افغانستان د یو لوی وچکالي سره مخامخ.
ډاکټر عبدالله هیواد د اوبو د چارو متخصص چې د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستۍ لانجو او تاویل ماویل په ارتباط باندې خپل وروستۍ تحلیل او نظر له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یوې بریتانیا میشتې غیر انتفاعي موسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. دا لومړی ځل دی چې داسې یوه آنلاین نقشه جوړیږي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په شفاف ډول پکې ښکاره کیږي. جزئیات له اسمت څاروانه اورو.
وی برتانیي مؤسسه د افغان ویتنس پروجکټ یا افغان شاهد په نوم پرون پنځشنبه یو آنلاین نقشه خپره کړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو تایید شوي سرغړونه مستندوي. دا آنلاین نقشه چې د امریکا له غیر انتفاعي سی څلور ای ډی اس مؤسسې سره په شریکه جوړه شوې د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو پیښو معلومات وړاندې کوي، لکه د پیشنیټه او څرنګوالی او یا هم د سرغړونې د عامل او قربانی نوم. دا نقشه خبریالانو، څیړونکو، پالیسی جوړونکو او عامو خلکو ته لار هواروي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د اندازې په اړه څرګند تصور ولري. په نقشه کې یو زرو درې سوه معلوماتي ټکي یا ډیټا پوینټونه ثبت شوي چې د 2021 د اګست له 18 وروسته شوي دي. په دې نقشه کې همداراز د ملکیانو، ژورنالیستانو او قومي لشکیو د ورځنیو حقونو د سرغړونو او همداراز د ښځو د حقونو د خلاف ورزیو، اعتراضي خوځښتونو او د ترهګرو د حملو په اړه معلومات په مستند ډول وړاندې شوي دي. دا نقشه په منظم ډول تازه یا اپډیټ کیږي او اوس 455 تصویري سندونه چې په هغو کې پر ملکیانو حمله، 355 اعتراضي تصویري سندونه او پر شیا و هزاره اقلیتونو څه باندې سل حمله شامل دي. که څه هم افغان شاهد هر ورځ د افغانستان پیشي څاري، خو یوازې هغه معلومات پکې شاملېږي چې پوره کره او تایید شوي وي. نو پر دې اساس ویل کېدای شي هغه معلومات چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه په دې نقشه کې موندل کېدای شي په سمندر کې له څاڅکي سره پرتله کېدای شي. د دې نقشې مسؤلان وایي دوی د معلوماتو په خپرولو کې له خورا احتیاطه کار اخلي، ځکه چې که ناتایج شوي معلومات خپره کړي د دوی پر باوري معلوماتو هم د خلکو اعتماد له منځه ځي. د افغان شاهد مسؤول ډیوډ اسبورن وای دا معلومات په دې هیله ثبتوي چې یو ورځ به د محاسبې میکانیزم سبب شي چې د قضیو عاملان عدالت را کې کاشل شي. په وروستیو میاشتو کې د افغان شاهد ټیم له افغان مؤسسو سره کار کوي چې د شفافو او کره تحقیقاتو لپاره د دوی وړتیا زیاته کړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو څخه د دوو کالونو په تیریدو سره د تعالان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپلې ونډې ارزونې راپور خپور کړ. د وزارت د پنځمې ورځ د هیلو او واقعیت ترمنځ په نوم د خپلې ونډې ارزونې په راپور کې ویلي دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو په لار کې نه و. جزئیات په دغه رپورت کې.
د هلند د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دا څرګنده وه چې افغان امنیتي ځواکونه په خپله د امنیت د تامینولو توان نه لري، خو امریکا د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو یو اړخیزه پریکړه عملي کړه. د دغه وزارت په وینا د امریکا د دغه اقدام په پایله کې په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت د ختمېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو لامل شو. په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو نږدې دوه کاله وروسته د هالند بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت کې د هیلو او حقیقت ترمنځ په نوم د خپلوندې ارزونې راپور په خپرولو سره وویل د یاد ماموریت اصلي موخه دا وه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ځان بسیا اداره رامنځته کړي څو وکولی شي د تل لپاره له طالبانو سره مقاومت وکړي، خو دا موخه ترلاسه نه شوه. د دې راپور په دوام کې ویل شوي چې دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسېدو په لاره کې نه وه. د هالند بهرنیو چارو وزارت د ارزونې راپور له مخې په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت په موده کې ډېری سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې وې او داسې هېڅ سند شتون نه لري چې وښیي د دې ماموریت پر مهال د افغان وسله والو ځواکونو او پولیسو د پر ځان بسیاتوب یا مسلکیتوب په جوړښت کې ښه والی راغلی وي. د 2021 کال د نومبر په 10مه د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې چې افغانستان یې د اجنډا یوه برخه وه، د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو له غړو هېوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د 2 کلن ماموریت ګډه ارزونه وکړي. د هغه وخت د ناټو سرمنشي ینس سټولنبرګ ټینګار وکړ دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره موخې وټاکلې چې ښې پر مخ ولاړې، خو زیاته یې کړه چې له افغانستان هم داسې درسونه اخیستل شوي چې په راتلونکي کې د کړکېچ پر مهال د عملیاتو مدیریت لپاره تشخیص شي. د 2003 کال د اګست په 14مه نیټه ناټو په افغانستان کې امنیت ته د مرستو نړیوالو ځواکونو یا ایسف څخه د نړیوالو ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. په دې توګه ناټو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندې، همغږۍ او پلان کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. د 2014 کال په پای کې چې د لیک بهیر بشپړ شو، د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه د دغه هیواد ځواکونو ته وسپارل شول. د هالند بهرنیو چارو وزارت د خپلواکې ارزونې ریاست په خپل راپور کې دا هم لیکي د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت چې د افغانستان د وسله والو ځواکونو او پولیسو پر روزنې، مشورې او مرستې تمرکز درلود، د 2001 کال راهیسې هڅه وکړه چې افغانستان د لویدیز موډل پر بنسټ هیواد جوړ کړي، هغه څه چې د دې هیواد له واقعیت سره یې سمون نه درلود. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې پر دې سربېره افغان امنیتي ځواکونه د پراخ فساد له امله ځورېدل، ډېر تلفات، ټیټ مورال او کم جنګي چمتووالی هم درلودل. خو د افغانستان د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری ویل له 2014 کال راهیسې جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه وه او امریکا او د ناټو پریکنده ملاتړ ماموریت د دغو ځواکونو د تجهیز، روزنې او اکمالاتو په برخه کې همکاري درلوده. د ښاغلي شینواری په وینا د سیاستوالو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د دوحې له تړونو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د اکمالاتو بندېدل چې لا په ځان بسیا نه وو، د جمهوري نظام د ړنګېدو او د افغان وسله وال ځواکونو د منحلېدو لامل شو.
یک بحث عدم هماهنګي سیاسیون بود و بحث دو
یو بحث د سیاسیونو د همغږۍ نشتوالی وو او بل بحث د دې ځواکونو د اکمالاتو مسله وه چې درېدلي وو او دریدلی وو دوی لا په ځان بسیانه وو. دا د افغانستان د مسله ځواکونو د ړنګېدو لامل شو. د دې پر ځای چې دا پروګرام په منظم او سم ډول تنظیم شي له بدمرغه داسې ونه شوه.
له بلې خوا د پوځي او امنیتي چارو کارپوه سدوله نریم وایي چې د افغانستان په مسله کې امریکایان چې په 13 کلونو کې په دغه هیواد کې ډېر وخت او پیسې لګولې ملامت نه دي، بلکې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي دي چې د ناټو او امریکا د پریکنده ملاتړ ماموریت له فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې کې پاتې راغلل. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو تل د افغان وسله والو ځواکونو د پیاوړتیا او پر طالبانو د فشار د زیاتېدو خبره کوله، خو طالبانو په دې ټینګار کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو ریبا جګړې ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه علیم داد خان علیم وایي چې امریکا په ناسمې محاسبې سره له افغانستانه د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړه او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شوه، او اوس د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه شي، امریکا ته تیار شوی چې یوه د حل لاره ومومي. د هالند بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د 2015 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د هالند د ونډې ارزونې په اړه دی ویل شوي چې د دې ماموریت پرمختګ ناټو او هالند لخوا ډېر مثبت انګېرل شوی، که څه هم شواهدو دا نه دی تایید کړی. په دغه راپور کې دا سپارښتنه شوې چې باید له ناټو وغوښتل شي چې د ماموریت چارې په سمه توګه وڅاري او په راتلونکي کې په شفاف ډول راپور ورکړي.
راپورونه مرکې او اورېدونکي
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي که د ښوونکو خبره ونه مني او یا یې کار ونه کړي، د ښوونځیو استادان ورته په امتحانو کې د ناکامېدو ګواښ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که یو لور ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلي، بل لور ته د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو استادان زده کوونکي د تدریس پر مهال په خپلو شخصي کارونو ګماري. زاید الله او محمد ابراهیم چې د خپل ښوونځي موقعیت نه څرګندوي وایي که د استادانو خبره ونه مني او یا د هغوی کارونه ونه کړي نو په ازموینو کې د ناکامېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی به ځان سره بوزي، لوونه پی کوي، کړي کې یو شی بل شی پی کوي، په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورځي، ځکه بیا هغه شاګرد سره کس تخلي چې ولې زما کار ته رانغلې. دې باندې کله کس سره واخلي بیا تر اخره کې ازموینه کې چې دا به پاتې راولي.
هغه استادان زده کوونکو ته وایي چې مونږ سره لوونه وکړي، نو د لو په بدل کې مونږ تاسو نمرې درکو. نو یو خدای چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زکونکو سره وستره جفا پدې د چې زکونکو دولس کاله مکتب ته لري پر نه دي چې موږ څوک نمرې راکې غو د زده کړې لپاره دي چې دوی ته دوی نمرې ورکې د زکونکو دوی مختکوي په دې نمرو باندې زکونکو د درس نه د زده کړې نه لري پاتې کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسولین هم د زکونکو یاد ستونزه مني او وایي چې تازه یو شمېر زکونکو چې خونکو یې غنملو ته ګمارلي ول راګرځولې دي. د دې ریاست ویان فرهاد احمد ستانګزی وایي په زده کوونکو شخصي کارکوونکو ښوونکو سره به د قانون له مخې چلند وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په ننګرهار اخوا نورستان ته ورشو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په نورستان کې د مخکښو بزګرانو یو شمېر شوراګانو ته ټراکتورونه د غنمو د لو وسایل او تریشلې ورکړي. اوس هم په نورستان کې کار کوي او نور شاخه کارونه د ښځو پر غاړه دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي د ولایت په ټیو کرنیزې ځمکې تنګې او لوړې ژورې دي. پکې غټې ټکټرۍ او قلبې په اسانه کار نشي کولی. نو دوی اړوندو مرستندویه ادارو څخه وغوښتل چې د نورستان د پټیو د جوړښت سره سمې ټکټرۍ او وسایل دهقانانو ته په واک کې ورکړي څو یې اوسنۍ ستونزې حل شي. د دوی په وینا چې د خوړو نړیوال پروګرامي غوښتنه ومنله او اوس مهال د مرکز پارون، واما، وانتویګل او کامدیش ولسوالۍ کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته شل اراده ټکټري او د غنمو لو کولو او راټولولو سل ماشینونه ورکړل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان د ویشل شوو وسایتو او وسایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شل اراده تراکتوره او همدارنګه سل اراده د غنمو ریبلو او پاکولو وسایل لو دغه وسایل په نورستان کې د بزګرانو اتحادو ته توجه کړل چې هر اتحادیه کې 500 نوال تر سل پورې بزګران وجود لري او دوی په ګډه باندې د دې نه استفاده کوي او په ګډه دغه وسایلو دغه کوچنی تراکتورو ساتنه کوي. دغه ډېر ښه تراکتور دي، مجهز دي. دا یو قسم له د عنعنوي کرنې نه د عصري کرنې په لور باندې یو ګام دی.
ښاغلی افغان وایي پر شلو تراکتورو او د غنمو ریبلو او راټولولو په سلو ماشینونو ټولې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
شل دانې تراکتور او سل دانې د هارویسټرې یو تراکتور قیمت 1,00,000 افغانۍ دی او یو هارویسټر د غنمو چې دی تقریبا 8,00,000 افغانۍ. نو ټول 4 میلیونه افغانۍ لګښت په دې باندې راغلی. د ځمکې په قربه کولو کې د تخم د ضایعاتو نه مخنیوی شي، همدارنګه د حاصل په اخیستلو کې به هم د حاصلاتو په ضایعاتو کې تر ډېره حده مخنیوی وشي.
ځایي اوسیدونکي د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ورسره پر شوو مرستو خوښ دي. وایي پټي ډېرې لوړې او ژورې لري، قلبه پکې نه کېږي او د اړولو لپاره نور وسایل هم په واک کې نه درلودل. د کرکیلي او د غنمو ریبلو چارې په ډېرو ستونزو ترسره کولې. په خبره چې د یادو وسایطو او وسایلو سره به له اوسنیو ستونزو خلاص شي، د مرکز پارون اوسیدونکی رحیم الله
او چپټرونه راکړ شو او نو ماشینونه راکړ شو مخکې دغه زنانه وتل او کله بلچې سره وو کله چا سره غوی به چا سره بلچې وو او دغه شعرونو سره در بدر وو او بیا روسه چې د ډاکټرونو چیراله او کتنی خلک راوستل 800-900 روپے په ګنټه کې اخیستل. غریب خلک اکثر د ډاکټر نه کول. نن کوم ډاکټرونه چې راغلي دي سخت مصروف هم دي او ډېر سهولتونه ډېر خوشحالي د خلکو مخشي.
د مرکز پارون واما وانتویګل او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته